द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
سلامونه او نیکی خیلی خدرمنو اوریدونکو اوریدونکو د دی وراجو او تلویزیون خبری خبرونه پیل شوله. ستاسو قربانی او ستاسو په وړاندې زمونځه شهید
او زه نصر کاکر.
نن د سې شنبې ورځ کال 2018 د جنوري د میاشتې 28 نیټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لس افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگتن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي. په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایو. لومړی هم ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د پاکستان تر ټولو لوی صوبې پنجاب کې میش د ترګر ګرځول سوي ډلې جماعتو داوا مشر حافظ سعید په خپل کور نظر بند کړل سوی دی. د سیمې څېړنکاران وایي په هیواد کې د یو نړیوال ترګر په اسانه ګرځېدو سره د پاکستان د ترګرۍ ضد تګلارو باندې پوښتنې راپورته کیږي.
اخوا د خیبر پختونخوا حکومت تور لګولی چې په مرکزی حکومت په عایداتو کې د ویش یا این اف سی غونډه د ځنډولو پلمې لټوي او وړو صوبو ته حق نه ورکوي.
او د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د کډوالو د محدودیت په برخه کې د ده د نوي فرمان سره د مخالفت له امله لویه څارنواله له دندې ګوښه او پر ځای یې له عدلیې وزارت څخه غوښتلی دي چې د ده د فرمان څخه حقوقي دفاع وکړي.
په خبرونه کې نن دا او یو شمېر نور مهم موضوعات او راپورونه لرو چې تاسو ته به وړاندې کوو. زموږ سره اوسئ.
د وایس اف امریکا ډیب ریډیو ټلویزیون د ګلاو قدرمنو اوریدونکو خبری خپرونې ته یو واري بیا شراغلسته او هم په خپرونه کې ستاسو لپاره یو شمېر مهم رپورټونه مرکې او څېړنو لرو چې په خپل نوبت به تاسو ته وړاندې کوو او هیلمن یو چې تر پایه را سره ملګری اوسئ. او اوس هم یو رپورټ ولور د ساسو پام راګرځو چې په پاکستان کې د جماعتو داوا ګوند سلګونو ملاتړو د حکومت لخوا د همدې مذهبي ډلې د مشر حافظ سعید نظربند کېدو په ضد مظاهرې کړې دي. د جماعتو داوا مشر حافظ سعید د دوشنبې پر ورځ په خپل کور کې نظربند کړل شوی و. د حافظ سعید نیول د امریکا او هند دولتونو همیشنۍ غوښتنه ده. تفصیل راکوي ورباندې له اسلام آباد څخه د ډیو ریډیو خبریال اورنګزیب خان په دې رپورټ کې.
تیره شپه د جماعتو داوا مشر حافظ سعید د پولیسو لخوا کور کې نظر بند کړی شوی دی. د دوی تنظیم سره تعلق لرونکي سلور نورو تنانو عبدالله عبید، ظفر اقبال، عبدالرحمن عابد او قاضی کاشف حفاظتي ولکې کې اغستو حکم هم جاری شوی دی او د 500 تنانو نامې د سارنې فهرست کې شامل کړی شوی دی. د پولیسو لخوا حافظ سعید په کور کې نظر بند کولو په وخت د حافظ سعید وینا وه پاکستان داګام د بیرونی هیوادونو فشار له وجې پورته کړی دی او د پاکستان هم خپلې سره مجبورې دي چې د هند او امریکا حکم مني. دوی زیاته کړې ده دغه شان بندیزونو له وجې به د کشمیر مسلې نه وروستو کیږي نه. د حافظ سعید د تور چې د دوی نظربندي د بیرونی فشار له وجې شوې ده. پاکستانی پوز ویان میجر جنرل آصف غفور ویلی دی حافظ سعید نظربندی د پاکستان ریاست فیصله ده.
ڈیسیژن ہے یہ کیا کسی غیر ملکی پریشر کے انڈر لیا گیا ہے یا نہیں لیا گیا. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ پالیسی ڈیسیژن ہے. جو آزاد قومیں ہیں، جو خود مختار ریاستیں ہیں، وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ میں ڈیسیژن لیتی ہیں. اینڈ وی ریسٹ ایشورڈ کہ جو بھی ڈیسیژن اسٹیٹ لے گی وہ ملکی مفاد میں لیا جائے گا.
دوی حافظ سعید نظر بندی فیصلہ دا پاکستان ریاستی پالیسی دا او دا فیصلہ هم ریاست کړی دا. تیر رز دا پاکستان کورینو چارو وزیر چودری نثار هم د تنظیم په حق لا ویلی وو چې جماعت دا وسارنه کال 2010 نه روانه ده او ملګرو ملتونو هم په دې تنظیم کال 2008 بندیزونه لګولی وو ځکه اوس د پاکستان ذمہواری جوړیږي چې په دې حق لا سګامونه واخلي. کال 2008 ممبئی ترهګر بریدونو چې پکې یو سلسله رویا تنان وژل شوی وو د دې تور هند جماعت دا و مشر حافظ سعید باندې لګولی وو او حافظ سعید پاکستان کې د تورونو له وجې نیول شوی هم وو خو وروستو پاکستانی عدالتونو د ثبوتونو نشوالي له وجې دا آزاد کړی وو. پاکستان کې د امنیت او د تنازعاتو په موضوع کارکونکي یو ادارې مشر عبدالله خان اوس هم دا خبره کوي چې ډېر امکان دی حافظ سعید یو ځل بیا د عدالتونو لخوا رها کړی شي.
ماضی میں جب بھی ان کے اوپر حکومت نے پابندی لگائی تو وہ پاکستانی عدالتوں میں چلے گئے اور چونکہ پاکستان وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا پاکستان میں کوئی بھی کرمینل ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی ہیں تو عمومی طور پہ حکومت پاکستان کے لیے ان کو پاکستانی عدالتوں میں ان کے خلاف کوئی مواد پیش کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے.
عبدالله خان وای داسې تنظیمونه هیواد دننه کاروای نه کوي ځکه د دوی پر ضد ثبوتونه عدالت ته ورکول ګرانوي. نو اوس هم دا یره شته چې یو ځل بیا حافظ سعید د عدالت لخوا رها کړی شي. سمود وړاندې پاکستان سینټ یوې کمیټې هم د ریاست لخوا داسې تنظیمونو مرستو باندې سخت تنقید کړی وو او د کمیټې یو غړی نثار محمد خان چې تعلق یې واکمن مسلم لیگ سره دی په دې حق له خپل د کمیټې دریځ داسې بیانوي.
ان کنټری بالکل پدی باندې اس قسم سے مفاهمت نه پکار او اینی ویئر وی کاغذ پر اس کا دغه خبر سره لینک کی چا د شتګردی ادا سے نو دغه زما پر خیال دا چې بالکل سپورټ ورکول او هغه وقتی طور باندې یو کس زما پر خیال لا سپورټ ورکول هغه انتهائی بالکل د لانګ رن ډیر نقصان دی عمل دی. نو زه دا ویم چې پر اس کا شواهد ادا قسم خبر دا سی نو هغه نو بالکل دغه پر د یو خبره پکار نه پتا.
بلخوا رپورټونه وای هند حکومت د ممبئی بریدونو کې ککړ د اته پاکستانی شکمن تنانو په حق له ثبوتونه پاکستان ته ورکړی دي خو پاکستان د ثبوتونو ته د شک په نظر ګوري. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
رانو خزرمنو اوریدونکو اوریدونکو تاسو دغه راپور واوریدو چې اورنګزیب خان را لېګلې وو چې د جماعت داوا د وسلوالې ډلې مشر حافظ سعید په خپل کور نظربند شوې دی د حکومت لخوا. په دې حق لغواړو چې تاسو سره یو سیړنه هم وړاندې کو. تاسو سره نور معلومات غواړو شریکو په خبرونه کې چې حافظ سعید خپل څوک دی، د کومو نورو ډلو داسې مشري کوي او همداشان جماعت داوا ډله چې د حکومت چې تر هغه ګرځول شوې ډله ده په کومو سیمو کې د پاکستان فعالیتونه ترسره کوي. په تیرې خبرونه کې زموږ همکار سمینه احسن د ډیو راډیو سیرنکار پیر زبیر شاه صاحب څخه دغه پوښتنی کړی وی. راځي چې په ګډه سره دا معلومات واورو.
سید خو څنګه موږ په دې رپورټونه کې وایو د لشکرې طیبه مشر دی، لشکرې طیبه باندې پابندي ولګې دا نه پس د جماعت دعوت تنظیم جوړ کو او هغه باندې بیا امریکا او هند په دې باندې تور لګی چې 2008 کې کوم ممبئی کې حمله شوې وې هغه ماستر مایند دیو. نو په 2012 کې امریکا په د باندې لس ملیون ډالر د باندې انعام کې خودو چې څوک د خبر ورکی او یا زم دې ونیسي. نو اغنه پس د پیرې دې نظر بند شوه دې کومګوینو چې دې بیا خلاص دی ولې چې عدالت کې د عدالت تلار شي او عدالت کې بیا د خلاف داسې حکومت وایي چې ثبوتونه نشته نوی چې د سزا ورکړی شي. خو اوس چې کوم دا پرون امر شوی دی د نظر بندې نو دا به ګورو هغه نه پس مونږ ولیدل چې دی په مخ د بیا بیا میډیا سره خبرې وکړې او هغه نه پس دی وایي چې دی بیا عدالت ته ځي او په دې باندې تور لګي چې د کوم دا جماعت داوا دا تر هر غره یو گروپ ته خوده اصل لګه فلای کارونه کوي. او دین مخکې هم ولیدلې و چې لشکرې طیبه باندې پابندي ولګه د جماعت داوا شوه، جماعت داوا نه پس بیا فلای انسانیت په نوم باندې کار کوي لګیا دی. نو که فرض جماعت داوا باندې هم پابندي ولګي نو بل نوم به دی راو باسي خو چې کله پورې د عدالت تنوي پیوړان د کړي یا امریکای یا هند چې کوم د باندې تورونه لګوي اغوی نوی کړي. نو اوس پورې خدا فکاري چې دا یو سیاسي عمل دی او چې پاکستان کوم فشار دی د امریکای طرف نه او د هند طرف نه اغل ریکولو یو کوشش دی.
هم دغه خبرې تر اتلم پی زبر شاه صاحب چې داسې هم رپورټونه دي چې امریکا د په پاکستان باندې د حافظ سعید د نیولو د پاره ډیر فشار اچي. نو په دې خبرونو ته تاسو څنګه ګورئ؟
بالکل پد دلته داسې مدوات دا وایي چې کوم اوباما صدارت کې اخر ورځ یې په هغه باندې دی په پاکستان باندې فشار واچو چې کله پورې حافظ سعید نوی نیول شوی او لشکرې طیبه او چې کوم جماعت داوا د تنظیمونه دی هغوی باندې هغوی په خلاف داسې اقدامونه نوی شوی نو هغه یو د امریکای او د پاکستان چې کوم تعلق دی دې کې یو غټ لانجه به همدا یو حافظ سعید و. نو حافظ سعید تش په پاکستان هند کې نه د حافظ سعید باندې دام تور لګی چې دې کوم جماعت داوا دا او فلاح انسانیت په نوم باندې کوم تنظیمونه دی دی پنجاب نه اوس په هر وتل اوس په قبایلی سمو کې مونږ وینو جدید کار کوي لګیا دی په افغانستان کې په کونړ کې دی مرکزونه دی او حکومت طرفګری دا اوی دا خالی په کشمیر کې نه اوس په افغانستان کې هم دی لګیا دی طرفګری کوي نو دا حکومت عمل دی دا یو عمر سنگا ولو وی چې دا کاری چې کوم فشار دی په پاکستان باندې او اسپیشلی اوس ترامپ راغی نوې حکومت راغی امریکا کې او پاکستان دا سکاری چې کې دې شي ترامپ لګ نور زیات سخت رویه اختیار کړي پاکستان په خلاف دوی اول نه دا سي دا هغه کو چې دې نظر بند کو ما څنګه وځم مخکې هم نظر بند شوی دی موږ وینو چې دې باندې سکه سونه دیا کوي آیا د نوم کوم لیستونه دي د هغه کې تر هغه ګروپونه لیست په هغه کې چولې کیږي او په داسې پابندۍ لګی چې څنګه په تحریک طالبان پاکستان باندې لګېدلې دي یا نور کوم ته اگر ګروپونه پاکستان کې دی هغه باندې لګېدلې دي نو چې کوم څومره پورې اوسه پورې پاکستان باندې دا تور لګی چې د خه او بدتر هرګر کې فرق دی نو اوسه پورې پاکستان دا ګرل چې حافظ سعید خطر هرګر دی ولې چې دی پاکستان کې د عملیات نه کوي او افغانستان او په هند کې کوي نو کې دې شي کدا بدل شي او امریکای فشار دی چې دا پاکستان دی د دوی په خلاف حافظ سعید د ګروپ په خلاف هم داسې کاروایی وکړي چې څنګه دوی وایي چې موږ د تحریک طالبان پاکستان خلاف وکړل.
ډیره مننه پیر زبیر شاه صاحب موږ سره دراتلو.
ډیره مننه.
د پښتنو په کور کلی خار او خاورا سره روان دي. وایس اف امریکا دیو ریډیو یې جواب درکوي. وګورته ونیسئ. هر ماخام د شپګونا د شپې دولس او هر سحر شپگونا تر سحر 9 بجو پورے
دا وایس اف امریکا د ریډیو د ګلو قدر من اوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري لکه څنګه چې هم تاسو په خبرونو کې واوریدل د پاکستان د یو بندیز لګول سوي او ترګر ګرځول سوي سازمان لشکري طیبه مشر او هم د جماعت داوا مشر حافظ سعید په کور د نظربندۍ په ضد باندې د پاکستان د پوج ویاندې ادارې ویلې دي چې د هغه نظربندۍ د پاکستان د ملي تګلارې برخه ده چې هم د ملي ګټو په اساس هم دغه پریکړه سوې ده. تفصیل راکوي له اسلام آباد څخه د ډیو ریډیو خبریال پیر ولایت شاه په دې رپورت کې.
پینڈے کی یو خبری بریفنگ تا وینا پا محل دا پاکستان دا فوج ویان جنرل آصف غفور قبائلی علاقو او دا ملک پا نور و برخو کی دا ترهگرو پا زد روان عملیات گٹاور گرزولی دی او دا ویلی چی دا اپریشن ضرب عزب دا لاندش پا گیش در و نزیاد عملیات تر سر شوی دی او دا دی پا نتیجه کی دا جنرل آصف غفور پا وینا قبائلی علاقو لوی برخی دا ترهگرو دا ولکی نازادی کلی شوی دی او دا بیکور شوی خلکو سلور اتیا فیصدی کورانه خپلو علاقو تا واپس تلی دی. جنرل آصف غفور ویلی چې پاکستانی قوم د ترهګرې په ضد جنگ کې لوی قربانۍ ورکړي او په دې جنگ کې تر اوسه پورې د اویاو زرو نه زیات پاکستانی وګړي او امنیتي سرتیري وجلي شوي دي. نوموړي ویلي چې قبایلي علاقو تر څنګ فوج په بلوچستان او کراچۍ ښار کې هم د روانکارو خلاف کامیاب عملیات ترسره کړي دي چې لکه بلې اوس بلوچستان او کراچۍ کې امنیتي وضعیت تر ډېر حده پورې پزی شوې ده او دا چې په بلوچستان کې په دغه عملیاتو کې صرف تیر کال لس کم 200 او په کراچۍ ښار کې دیرش امنیتی سرتیر مل شوی دی.
اس کے بعد ہم ساؤتھ وزیرستان میں رائے نجات اور رائے حق کیا. اس کے بعد خیبر کرم اور اگزئی میں ایک پلان کے تحت ہم نے یہ آپریشن شروع کیے اور 6 سال کے عرصے میں ہم جون 2014 میں جو نارتھ وزیرستان کا آپریشن تھا ضرب عزب کے نام سے
دی وای چې فوج دی او جامع تګلارې د لاندې په ټول ملک د کال 2018 هڅې دا عملیات پیل کړی دي چې شروعات د ستمبر میاشت کال 2018 کې د باجوړ ایجنسی نه شوی او دا غیر وروستو بیا په ممندو سواد جنوبی وزیرستان خیبر کرما او اورگزی کې د عملیاتو نروستو کال 2016 راهسه شمالي وزیرستان کې د اپریشن ضرب عزب په نوم سره کامیاب عملیات دوام لري. واضح دی وی چې پاکستان کې آزاد زراعی د حکومت او فوج لخوا قبایلی علاقو کې د ترهګرو خلاف د کامیاب عملیاتو د داوو تصدیق نه کوي. په دې موقعه د فوج ویان جنرال آصف غفور د افغانستان لخوا پاکستان باندې په افغانستان کې ترهګرو سره د مرستو تورونه رد کړل او دولته په افغانستان کې د پاکستان مخالف طالبانو د محفوظ ټکانو الزامات تکرار کړل
اور ہمیں مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہے. افغانستان کے اندر ہونے والی دہشت گرد کاروائیوں میں پاکستان کسی طور بھی ملوث نہیں ہے.
دی وای چې پاکستان باندې افغانستان کې دروانی کولو الزامات بی بنیاد دي. جنرال آصف غفور اویل چې ترهګر د افغانستان او پاکستان شریک دشمنان دي او باید چې دواړه هیوادونه د دې دشمن د خاتمې لپاره یو بل باندې د تورونو په ځای د یو بل سره همکاري سیوا کړي. د فوج ویان زیاته کړه چې په دې معامله د فوج سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوه د ټیلیفون په لیکه د افغان ولسمشر سره مثبت خبرې شوې دي. جنرال غفور اویل چې پاکستان افغانستان کې د امنیت خراب صورتحال او د افغانستان لخوا پوله باندې د کمزور حفاظتي انتظاماتو په سر تشویش لري او دا چې د پولې د سارنې د یو کوټلي نظام خپلولو لپاره پاکستان افغانستان ته ورکړل شوي تجاویزو د جواب په انتظار دی. د پاکستان د فوج ویان خپل لومړني خبری بریفینګ کې بل یو گاونډي هیواد هند ته هم سترګې ښودلې دي او د په هند باندې د پاکستان خلاف جارحانه رویه خپلولو تورونه تکرار کړي دي او د په ډاګه کړی ده چې پاکستان د هند هر ممکنه جارحیت ته جواب ویلو توان لري. ښکاره دی وی چې افغانستان او هند د ډیر وخت راهسې پاکستان باندې په دغه یاد هیوادونو کې د مداخلت تورونه لګوي او تیر کال د دغه دواړو هیوادونو نه علاوه د سیمې بل یو اهم ملک بنګلادیش هم پاکستان کې کیدونکې سیمه ییز همکارۍ سرمشریزه غونډه کې د ګډون نه انکار کړی و. د فوج ویان د پخوانی سرلخکر راحیل شریف د سعودي عرب د مشرۍ لاندې فوزي اتحاد مشر جوړېدو په معامله راپارېدلې باز ته اشاره کې دا د ریاستي ادارو لپاره زیانی وګرځولو او د اسلام آباد په شمول د پنجاب ایالت نه د سوشل میډیا 15 فعالینو بې درکه کېدلو په معامله کې د فوزي استخباراتي ادارو د ککړتیا تورونه هم رد کړي دي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوه ریډیو اسلام آباد.
دا واشنگتن ڈی سی دی او تاسو د ڈی و راجو خبری خپرونه ته غوږی اس قدر منو اوریدونکو رازو یو بل نړیوال راپور ولوري ته چې خاغلی ډونالد ترامپ چې د امریکای ولسمشر دی او نوی ولسمشر د شلم جنوري په نیټه باندې وټاکل ترو او د سپینې ماڼۍ واکې ترلاسه کړو له هغې وروسته ځینې اقدامات یې واخیستل او ځینې هم پکې ډیر سخت اقدامات وو. دا کوم اقدامات دي او کوم کارونه یې کړي دي تر دا دمه دا ټول تاسو ته وړاندې کوي په یو جوی راپور کې زمونږ همکار رحمان بونری.
ډونلډ ټرمپ د خپل صدارت په لومړو ورځو کې په بیړنۍ توګه ګڼ شمېر اقدامات پورته کړي دي چې پکې د تجارت او حکومتي ضوابطو په اړه احکامات او امریکې ته د مهاجرینو د راتګ سختولو په اړه لانجمنه حکمنامه شامل ده. صدر ټرمپ وایي د دې اقداماتو ضرورت وو نو ځکه اخیستل شوي دي. خو د اوه مسلمانانو اکثریتي هیوادونو نه د خلکو پر راتګ ارضي پابندي یو داسې اقدام دی چې نه یوازې د هیواد نه بهر یې سخت غبرګون راپارولی دی بلکې په هیواد کې دننه یې هم مخالفت شوی دی. په لارو کوڅو کې یې پر ضد احتجاجونه شوي دي او په هوایي اډو باندې یې ګډوډۍ رامنځته کړې ده. د حزب اختلاف ډیموکراتیک پارټۍ مشرانو هم د مهاجرت په اړه د صدر ټرمپ د حکمنامې مخالفت کړې ده. د ډیموکراتیک پارټۍ په مشرانو کې سینیټر چک شومر هم شامل دی. سینیټر چک شومر وایي د صدر ټرمپ حکمنامه په داسې انداز کې نافذ کړی شوی ده چې په نتیجه کې یې په ټول هیواد کې ګډوډۍ پیدا شوی دی او دا به د نړۍ په هر ګوټ کې هغه ټول خلک نور هم زړه ورکړي چې امریکایانو ته ضرر رسول غواړي. صدر ټرمپ ویلي دي د حکمنامو د لارې د انتخابي عمل په مهال یې کړي خپل لوزونه پوره کول غواړي. ډونلډ ټرمپ وایي په لکونو امریکایانو خپل امیدونه دوی سره تړلي دي چې دا رنګ په واشنگټن کې د واک اختیار بیرته ولس ته انتقال کړی شي. د ډونلډ ټرمپ د اقداماتو تر څنګ ځینې داسې موضوعات هم شته چې توجه بل لوري ته بیایي چې پکې په ټویټر د هغه پیغامونه جاري کول او د صدارت د سوګند پورته کولو په دستور کې د خلکو د شمیرې په اړه د هغه او د مطبوعاتو متضادې دعوې شامل دي. د کانګرس د ایوان نمائندگانو یا هاوس آف ریپرزینټیټیوز سپیکر پال راین وایي د ټرمپ په صدارت کې به په ټویټر د پیغامونو غونډې غیر روایتي کارونه په نظر راځي او خلکو ته پکار ده چې ځانونه ورسره بلد کړي. ټرمپ په انتخاباتو کې د درغلۍ د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده چې بنیادی د هغه په خپله هغه دعوه ده چې ګنې په صدارتي وټنو کې په ګڼه شمېره کې داسې خلکو رایه چولې ده چې په هیواد کې په غیر قانوني توګه موجود دي. صدر ټرمپ د خپلې دعوې په حق کې څه ثبوتونه نه دي وړاندې کړي. څېړونکي وایي په لانجمنو موضوعاتو د صدر ټرمپ د ولاړ پاتې کېدل په آینده کې د هغه توجه بل خواته کولی شي او په نتیجه کې به یې خپله تګلاره په نافس کولو کې مسایل راپورته شي. خو په موجوده وخت کې داسې ښکاري چې ډونلډ ټرمپ په انتخابي مهم کې د خپلو حمایتیانو سره کړي خپل لوزونه د پوره کولو کوشش کوي او دا پروا نه لري چې د دغه اقداماتو سیاسي اثرات شدت به سبي.
دا د وایس اف امریکا جو ریډیو ټلویزیون دی ګلاو قدر منو اوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري. لدې خبری خبرونه ورسته به تاسو خبرونه اوري ډیو ډاکټر او نن به ډیو ډاکټر خبرونه کې میلمه وی ډاکټر اسلام شاه او کوربه وی نوشروان کلندر په خپل هم کولای شي چې په دا خبرونه کې له موضوع سره سم د خپل ناروغي په باب پښتنې وکړي. د ټلیفون شمیرې دی 001-202-205-04-03. بل شمیره ده 0800-00-09-00. او سم پام را ګرځي یو بل ریپورت ولوري ته چې د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د کډوالو د محدودیت په برخه کې د نوي فرمان سره د مخالفت له امله لوی څارنواله له دندې ګوښه کړې ده او هم د عدلیې له وزارت څخه غوښتنه دي چې د فرمان څخه حقوقي دفاع وکړي. تفصیل د وایس اف امریکا په ریپورت کې بختور شارک وی.
د اوه اسلامي ملکونو په وګړو امریکا ته دراتک په ضد د صدر ډانل ټرمپ د صدارتي امر خلاف نن په دریم ورځ هم په ګرد امریکا کې احتجاجونه روان دي چې پکې د امریکې د کانګرس یو شمیر غړو هم ګډون کړی دی. د سپریم کورټ وړاندې د ډیموکراتیک ګوند غړو د احتجاجي مظاهرې په وخت غواخو کړو د نوې انتظامیه په ضد به مبارزه روانه ساتي. په سېنات کې د اقلیتي ډلې مشر چک شومر وای:
We will not let this evil order make us less American.
منګه بچره هم دغه صدارتي امر دې ته پرې نګدو چې زمنګا امریکني روایت تخپولان دکړي. منګه به تر اخره د دې په ضد جنگيګو او ګټه به زمنګوي. د امریکې د کانګرس غړو د وایټ هاوس نه د پارلیمان د ودانۍ یا کیپیټل هیل پورې تلونکې لوی لار هم د احتجاج په توګه بند کړه او ناری وهلې چې په کډوالو بندیزونه د امریکې د اقدارو سرغړونه ده. په ایوان یا هاوس اف ریپرزنټیټیوز کې د اقلیتي ډلې مشرې میرمن نانسی پیلوسی هم ویلي دغه صدارتي امر به ځنډوي. نوموړې وایي:
What the president did is not constitutional. Indeed.
صدر ترامپ چې څه وکړل دا قانوني نه دی. په حقیقت کې دا یو غیر اخلاقي کار دی.
په امریکا کې د مخالفه ډیموکرات ګوند ترڅنګ د صدر ډانل ترامپ د خپل ریپبلیکن پارټي شپږ سېنټرانو او نه د ایوان غړو هم په ښکاره د صدر ترامپ د دغه امر مخالفت کړي. خو د وایټ هاوس ترجمان شان سپایسر د صدر ترامپ د فیصلو ملاتړ کوي او وایي:
I'm sorry that some folks may have had to wait a little while. But I think the president would much rather know that he's not placing
زه ډیر په افسوس سره دا خبره کوم چې ځنی خلک په دې خبره ته انتظار کولې شي، خو صدر ډانل ترامپ نه غواړي چې څوک امریکا ته راشي او ترهګری وکړي. صدر ترامپ د دې خبره انتظار نشي کولې. صدر ترامپ د کډوالو د بندیز په اړه د په صدارتي امر د عمل نه کولو په سر ته امریکای اټارنی جنرال میرمن سیلی یټس هم د خپل څوکۍ نه لری کړی ده او د هغې په ځای د انصاف د وزارت ډانا بوینټه کینولې ده. هغلی بوینټه ویلي دی به د صدر ترامپ لخوا د ایمیګریشن په اصلاحاتو فوري عمل کوي او دغه یو قانوني کار دی. نوموړی بوینټه به تر هغې د لوی حکومتي وکیل یا اټارنی جنرال په څوکۍ ناست وي تر څو چې د دغې څوکۍ دپاره د سېنات عدالتي کمیټې د صدر ترامپ لخوا د نومول شوی اټارنی جنرال جف سیشنز منځوري نه وی ورکړي. د جف سیشنز د منځوري عمل به نن په سېنات کې شروع کیږي.
قدر منو اوریدونکو زو یو بل راپور ولوري ته غواړو د یو پیښې حال تاسو ته وړاندې کړو چې د خیبر پښتونخوا مرکزی ښار پیښور کې د امنیتي ځواکونو په موټر په یو چاودنې کې نه اسکر ټپیان شوي دي. ځایي چارواکو ویلي دي چې دا پیښه په ناګومان سیمه کې رامنځته شوې ده. نور تفصیل یې څه دی دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي حمیدالله په دغه ویډیوي راپور کې.
د ځای پولیس چارواکو د وینا تر مخه دغه د ځمکني بم چاودنه د پیښور په ناګومان سیمه کې سهار وختي هغه وخت رامنځته شوه چې د دغه ځای نه د عسکرو یو ګاډی تیرېدلو او پولیس چارواکي وایي د چاودنې هدف هم دغه ګاډی وو. د پولیسو علاقایز مشر ډی ایس پی ګران الله خان ډیو ریډیو ته وویل:
دا د دې ته مونږ چر پول وایو، دا پخوانی پول دی چې کراس کونو دی کې په آی ڈی بلش ریموټ کنټرول او بی ڈی ایس مطابق داغی تعداد چکمو داغ بارود 5 کلو سیکورٹی بس منگا علاقہ ٹولا کارڈن کڑے رہا او گیر چاپیرا لگی ہوئی نپری جمع خورا سرچ اپریشن کی مشتبہ دو کسان نیولی ری سری دس او مزید لگی ہوئی کوشش کو
د چودنې پړاله تر دې دمه کومې وسله والې ډلې نه ده منلې، خو د بم نه کار کوونکي محکمې چارواکي وایي په دې کې 15 کیلو بارودي مواد کارول شوي وو، او په بیړني حالاتو کې د مرستندویه ادارې ریسکیو 1122 ویان بلال احمد پیزی وایي په نه هنجو بل کسانو کې درې عسکر او شپږ ملکی وګړي دي.
دا ایف سی کانوای وو چې غلنۍ نه پېښور ته را روان وو، په دې باندې چې دی نو سټم بلاسټ وشو، ریسکیو 1122 سلور ایمبولینسز دلته رال، اپریشن کې حصہ واغسته، ټوټل چې دی 9 کسان پکې زخمیان دي، 9 کې چې دی شپږ سویلین دي او درې چې دی هغه آرمی والا دي، ایف سی اهلکاران دي، او د دې 9 واړه چې دی طبي امداد ورکړې شوی دی او ایل آر ایچ پېښور ته منتقل شوی دی، او د تمام چې دی نو هغه د خطرې نه ژوند چې دی نو هغه بهر دی.
په پښتونخوا او قبایلی سیمه کې امنیتي او حکومتي چارواکي د تیرو کلونو په پرتله د تشدد او بمب بریدونو د پیښو د کمی دعوی په تکرار سره کوي، خو په مطبوعاتو کې د پښتونخوا او قبایلو د بیلابیلو سیمو نه په امنیتي چارواکو د بریدونو راپورونه په دوام سره رامنځته کیږي. د کیمرامین هاشم علي سره حمیدالله، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، پیښور.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناش دي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی، او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربورولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای VOA Diva.
قدر من اوریدونکو، اوس هم وخت سعودي نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې او د کتنې کوي زموږ همکار مختار خلیل.
د امریکې د صدر خاغلی ترامپ لخوا د ځینو ملکونو او خصوصا د اسلامي ملکونو د کډوالو امریکې ته پراننوتو د بندیز لګولو د اعلان نه پس امریکا کې د جون د هرې طبقې خلکو د خاغلی ترامپ د دې اقدام خلاف خپل غم خفګان ښکاره کړی دی. نن د امریکې په زیاتره اخبارونو او مجلو کې د کډوالو خلاف د خاغلی ترامپ په اقداماتو د امریکې د خارجه چارو د محکمې د سوونو سرکاري سفارتکارو د احتجاج په حق له رپورټونه چاپ شوی دی. د امریکې په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې د خارجه چارو د محکمې د سفارتکارانو د احتجاج په حق له یو تفصیلی خبر خور شوی دی. د خبر سرخط د احتجاج په حق له د وایټ هاوس دا خبرداري دی چې کم سفارتکار د صدر ترامپ په اقداماتو خفه دي نو هغوی د خپل نوکرۍ پرېږدي. د ریپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې د وایټ هاوس پریس سیکرټر شان سپایسر د ګل په ورځ خپل یو بیان کې د خارجه چارو د محکمې اغو سفارتي چارواکو او افسرانو لا څوک چې د صدر ترامپ د فیصلو مخالف دي خبرداري ورکړي دي چې خپل ملازمتونه او منصبونه پرېږدي. دا سفارتي چارواکي د اوو اسلامي ملکونو په خلکو امریکې ته پراننه وته د بندیز لګولو د صدر ترامپ د اقدام مخالف دي. ریپورت زیاتوي چې د خارجه چارو د محکمې خه تجربه کارو چارواکو په دفتر کې دا یو خفګانی خبر خور کړي دي چې صدر ترامپ د ترهګرو د نوغي وستو په نیت په 10 کروڑ خلکو د امریکې د دروازو په بندولو د امریکني قام د محفوظ کولو په ځای دا نورو زیاتو خطرو سره مخ کړی دی. نیویارک ټایمز لیکي چې د امریکې د خارجه چارو د محکمې د 200 افسرانو د صدر ترامپ خلاف په احتجاجي دستخطونو کولو د امریکې د نوي صدر خلاف یو نوی محل پرانستی شوی دی. د امریکې د حکومت دننه ځینې خلک د خاغلی ترامپ د خیالاتو مخالف دي. دوی په ویزو د پابندو په معامله کې سخت مایوسۍ سره مخ دي او ګیله کوي چې صدر ترامپ په دې معامله کې دوی په اعتماد کې نه دی اخیستي. صدر ترامپ د نه پښپا قائم مقام سرکاري وکیلا سیلی کیو یارډز په دې سبب د نوکرانو برخاست کړل چې هغه په ویزو د بندیز لګولو د صدر ترامپ د احکاماتو نافذ کولو نه انکار کړی دی. نیویارک ټایمز خپل رپورت کې زیاته چې امریکانو حلقو کې د نوي صدر ترامپ خلاف احتجاج د واشنگتن نه بهر ډیټرایټ او سیلیکون واده کې د سرکاري او نیم سرکاري ادارو په مشرانو کې هم خور شوی دی. دوی وایي چې د صدر ترامپ اقدامات د امریکانو اقدارو پر ضد دی. د امریکی دو ریاستونو میساچوسیټس او واشنگټن د صدر ټرمپ د احکاماتو خلاف عدالت ته د تلو اشاره ورکړې ده، هر کله چې د مسلمانانو یوې طرفدارې ډلې دا معامله د وړاندې نه عدالت ته وړلې ده. رپورټ زیاتوي چې د امریکې د خارجه چارو د محکمې نه علاوه نورو امریکنو وزارتونو کې هم د صدر ټرمپ د احکاماتو خلاف خفګان موجود دی. د محکمې دفاع وینا ده چې په دې قسمه حکومتونو به عراق غوندې ملکونو کې پرتو امریکنو فوزونو ته خطرې نورې زیاتې شي، ځکه چې مقامي فوزونه به امریکنو فوزونو سره همکاري پرېږدي. نیویارک ټایمز د خپل رپورټ په اخیر کې لیکلی دی چې د امریکې د خارجه چارو محکمې د ګل په ورځ د احتجاجي مراسلی د موجودګۍ تصدیق کړی دی او یو ځل بیا ویلی دی چې احتجاج د خارجه چارو د محکمې د عملی حق دی. د خارجه چارو د محکمې بیان مارک ټونر خپل یو بیان کې احتجاج کول یو اهم عمل بللی دی او ویلی دی چې قائم مقام خارجه وزیر او محکمه د دې ډیر عزت او احترام کوي.
نو خدمنو اوریدونکو اوریدونکو د ډیوا راډیو او ټلویزیون خبری خبرونه دوام لري. تاسو دغه خبرونه کولای شي چې په ژوندۍ بڑا هم د ډیوا راډیو د ویب پاڼې د لاري وګوري. راځو یو بل راپور ولوري. تاسو په خبرونو کې هم وویل چې د خیبر پښتونخوا حکومت تور لګولې چې مرکزی حکومت په عایداتو کې د ویش یا ان اف سی غونډه د زندولو پلمې لټوي او وړو سبو ته هم د غوي حقونه نه ورکوي. د خیبر پښتونخوا د مالی وزیر سید مظفر شاه دا خبرې د زبونګه خبریال حمید الله سره په یو مرکه کې کړې دي. ستاسو پام ورته راګرځو.
ستو ان اف سی ټیم چې پورا شو نو دوی نوې ان اف سی ونکړو، هغه جاری وساتلو اټو ان اف سی جوړ او چې اټو پورا شو بار بار پرشر کوشش او دغې باوجود حکومت غیر سنجیده دی. مرکزی حکومت او نه غواړي چې ان اف سی دی اوشي. هغه لپاره مختلف ډیلی ټیکټس استعمالوي، لکه یو خبر اغیدا چې نوی ایشو را چوتا کړه چې د ډیویزیبل پول نه تاسو پاټا تا آزاد جموں کشمیر گلگت بلتستان اینڈ نیشنل سیکورٹی په نوم باندې 7% تاسو د دینه اغی دا ورکی دا باقی به ورسو بو په منځ کې، جبکې دا د آئین مطابق دا آئین شیکنی دا قانون مطابق دا آئین وایلیشن دی. 13 ان ایف سی والا کې دا کلیئر کٹ ڈیسیجن دی چې د صوبو حساب د دینه نه کمیږي، چې کوم 10% د دینه منها کو 93% لو 92% بیا د صوبو په منځ کې تقسیمیږي، نو د صوبو حساب خود به خود کمیږي.
پښتونخوا او قبایل به مرګ شي او بیا تاسو وایئ چې هغه 7% کې بیا ویل کېږي بلتستان او دغه لکه
موږ نه کې وستا صوبو باندې کې موږ دا خبره کړې ده چې زموږ خواهش ده چې پاټا په صوبو خیبر پښتونخوا کې مرګ شي. زموږ دریم خواهش ده چې مرکزی حکومت ته دا غیزر انتظام القیدی یعنی غیته د جون حصہ شی ورنکو په ټول فاټه کې نه تاسو انجینیرینګ یونیورسيټي نه پول یونیورسيټي نه میډیکل کالج هیڅ څه ته په نظر نه راځي. د سه مجرم د مرکزی حکومت د نه داتا پوس په کار د جتار د خلکو د معاشي قتل تعلیمی قتل د صحت قتل لا عملاً د مرکزی حکومت
استاس بیس شرط سره کې دغه 7% وینې کم یو 3% صرف قبایل د ورکین بیا صبح کې رضا کی
من زما خپل دغه دا دی چې عین مطابق به فیصله کوم او پاټا له خپل ډیویزیبل پول نه پوره پوره حصہ ورکی او نیکسټ به بیا فیصله کوم چې پاټا په صبح خیبر پښتونخوا کې مرګ شو او دلته رااله. نو ازم غوړونه دي من به سخبل نه نیمو من پاغه باندې بیا څه خبر نشته. دا اوس اسی باندې جوړی چې پاټا ته یو خبر کوي بل ته بل خبر کوي. او ان اف سی کې سن حکومت پنجاب خیبر پښتونخوا او ایون بلوچستان دې ته تیار نه دي. موږ خپل خبرې هم شوې دي لیکه زمونږه انډرستانډینګ ډیولپ شوی هم دی او مزید په دې کې زمونږه روابط جاری دي.
د دې علاوه دا چې کوم د سی پیک د سکیورټي د پاره ډیویزیبل پول نه بیا وي چې دغه ځان له ځان کړي برخي نو پای د صوبې صدرېز دي.
هم دا قزړه خبره ده. هم دا خبره ده چې ډیویزیبل پول نه آئینی تو اغي نشي کټوتی کوله. مرکزی حکومت به د خپل اسې نور کوي او سی پیک کې خود ظلم دار چې د خیبر پښتونخوا موږ لګي یو مختلف پروجیکټس دا وی انکلود کول کوشش کو او زه ساده پوری یقین دي هنني اغي راوم کړي خو موږ د مرکزی حکومت نه په سی پیک کې سخت مایوسه سخت پریشان عوام دشمن پالیسی ده دغه خو به هر حال موږ مایوسه نو ان شاء الله په سی پیک کې به د خیبر پښتونخوا پوره پوره حصہ موږ اخلو.
ثانک
یو.
دا وایس اف امریکا ډیوی ریډیو د ګلو کډر منو اوریدونکو خبری خبرونه ته له واشنگتن ډی سی څخه غواړم تاسو اوس مو یو بل ریپورت ولور د پام راګرځو چې د مدني ټولنې او حقوقو سازمانونه وایي چې په خیبر پښتونخوا کې په کال 2014 کې د شزو په ضد د کورنی تشدد پیښې زیاتې شوې وي. په دې باب تفصیل راکوي سادیا قاسم شاه په دې ریپورت کې.
پروان میاش کې یو نوخار کې یو ځوانه ښځه د سخرګنای د لاسو اوس وزولې شو او مړه شو، او پرون یو بل ښځه په مانسيري کې په خپل کور کې دننه کټ سره تړلې شو وا او وزولې شوې وا، او د پولیس تر مخه د هغه کورنۍ خبر نه و چې هغه چا اوس وزوله. داسې پیخي په داسې محل کېږي چې په صوبه خیبر پښتونخوا کې د کورنۍ تشدد مخنیوي په حق لا د قانون وړاندیز صوبائی اسمبلی تر اوسه نه دی پاس کړی، او د ښځو د حقونو لپاره کارکونکي یو ادارې عورت فاونډیشن سره کارکونکي سایما منیر وای چې دا یو لنی پیښه نه ده، دا سلډیری پیخي مخکې هم شوې دي. حکومت لږ سات لپاره دی شور جوړ کی، خلک هم په دې شور جوړ کی، خو لږ مده پس نو ملزمان ونیسل شي او نو بیا څوک د دې پیښو ذکر کوي. هغه وایي چې هم د دې رویو لکبل د ښځو پر ضد تشدد کې هر کال زیاتواله په کتو راځي. سایما منیر وایي چې سو مدوران دی په ابتباد کې هم یو ځوان جنای په گاډي کې دک شانتي ترلې شو وا او اوس وزول شو، بیا دغه پیخي هیر کړی شي، او څوک هم دا تپوس نه کوي چې ملزمان ونیسل شو او کنا.
خلکو د پاره ډیر انکریجینګ چې دا مړی یو افتر نیمه وبدا ویڈیو چتائی پولیس والا برازی ار سب کی گیا نا پس بخیر خیری چی سیم دغسی دا کیس سی دا بم دغسی.
د اورت فاونډیشن له طرفه د اخبارونو نه راجمع کړي سالانه شمیرې خای چې د خزو پر ضد تشدد کې د وخت سره اضافه شوې ده، او د تیر کال سالانه شمیرې خای چې وزره اته سوا دو پنځوس خزی د تشدد ښکار شوی وي.
د دې چې شمیرې دي هغه چې دین او هغه 70% نم سیوا شوی دي. د دې دا مطلب دی چې دلته ډېر زیات د ښځو د قتل او غیرت په نامه قتل او خودکشي دا درې وړ سیزن ډېر زیات دي. نو اوس د کې لوی خبره ده چې حکومت اوس نه مني
د ښځو حقونو یقیني کولو لپاره. حکومت لا قانون سازي کې مشوره ورکوونکي کمیشن غړي نیلم تورو ته چې کله په دې حق لا د خبرو کولو لپاره رابطه وشوه، نو هغه د مصروفیاتو باندې وکړه. حکومت د غرویو په حق لا سایما منیر
د ښځو خلاف تشدد بل چې دا کورنۍ واهل ټکول به هغه خو مغه سي پروت دي، هغه دغه لاس ونل اوس هم نه لاس لګي، دا د هغه خبرې دي. او دا به شپږ میاشتې پاتې شو به میاشتې پاتې دا اسمبلی هم دغه سي ختم شي، اوس کیسه ختمه ده. مطلب دی چې دا د ښځو مسلې شي، دا هغه ترجیحات فهرست کې چیرته دي نه. او حکومت چې هغه د خلکو د ذهنیت او د ادارو د ذهنیت ترجمانی څنګه د خلکو دلته ذهنیت دی، زموږ د حکومتونو هم هغه سي ذهنیت دی. او ذهنیت څه دی چې خزي چې دا دونه اهمیت دي.
خدا هم د اهمیت وړ خبره ده. ډېرې د ښځو پر ضد تشدد پیخي او د هغوی د غیرت په نوم وجنې اکثر کورنۍ پټې ساتي. که یو نیمه پیخه په اخبارونو کې او میډیا کې رپورت هم شي، نو په داسې وخت کې بیا نه هغه د مذهبي جماعتونو غړي او نه هغه عالمان په دې بیانات ورکوي. څوک چې د کورنۍ تشدد په حق لا بیان ورکوي چې دا د کورنۍ ذاتی مسله ده، او د ریاست په داسې مسلو کې سکار نشته، او داسې قسمه قوانین هم غیر شرعي دي، او د ښځو پر ضد تشدد او د هغوی د وجنې په داسې محال روان دي چې په ملک کې قوانین هم شته، پولیس هم شته، او عدالتونه هم شته، او د هر علاقې رواج او دستور هم شته چې پکې ښځه د عزت یا د کورنۍ غیرت هم ګڼل کیږي. سادیه قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.
ګرانو خدرمنو اوریدونکو او لیدونکو، تاسو د صادق قاسم شاه دغه راپور واوریدو. یو بل راپور یې هم نن را لېږلې دی چې غواړو تاسو په خبرونه کې وړاندې کو چې پاکستان کې د یو حکومتي ساينسي اداره د چی پی سی ایس آی آر نومیږي، هغوی ټیسټونه کړي دي، ازموینې کړي دي، داسې شپاړس برانډ شدو هغه پاکټونه چې جوړیږي او کومې شدې بیا په بازار کې خرڅول کیږي په دغه خلطو کې یا پاکټونو کې
کې دا ویل کیږي چې دا سیلس برانډونه غلط ثابت شوی دی چې هغه په ډیر غلط حرارت باندې تولیدیږي او بیا په دغه پاکټونو کې اچول کیږي. خو ویل کیږي شپږ برانډونه په صحیح حرارت باندې جوړ شوی دی او هغه بیا صحت لپاره صحیح دی. نور څه تفصیلات دي دغه ټول تاسو سادیا قاسم شاه په خپل راپور کې وړاندې کوي.
په پاکستان کې خرڅېدونکي ز شپږ قسمه پیک شوي پیو ټیسټ کولو نه پس د پاکستان کونسل اف ساينټیفیک اینڈ انډستریل ریسرچ یا پی سی ایس آئی آر خپل یو رپورت کې ویلي دي چې په دې کې صرف شپږ قسمه پای د استعمال یا د سکولو لپاره صحیح دي. دغه تحقیق چې د پاکستان اعلی عدالت په حکم شوی وو د دې رپورت قومي اسمبلی کې هم وړاندې شوی. د پایو په پیکټ کې د زیاتې مودې لپاره بندولو کې مختلفې کمپنۍ مختلف طریقې استعمالوي. څوک پکې الټرا های ټمپریچر یا چې د یو سل پنځه دیرش سینټي ګریډ نه زیات اور کې پای پاخه کړي او نقصاندہ جراثیم پکې مرشي نو بیا یې پیک کوي. او بعضی کمپنۍ د پاسچرایزیشن نومي یو بلې طریقې سره پای د خرابېدو نه بچ کېدو او پیکټ کې بندولو نه مخکې استعمالوي. د پاکستان ساينسي او کارخانو په حق لا تحقیق کوونکی کونسل پی سی ایس آئی آر خپل تحقیق کې د شپاړسو کمپنو پیو ټیسټ کړي وو او هغې کې شپږ کمپنۍ چې پکې یو ایچ ټی طریقې سره پی د اوږدې مودې استعمال لپاره په پیکټو کې پیک کړي وو، هغې کې اولپرز، نسلے، ملک پاک، ڈے فریش، گڈ ملک، نورپور اوریجنل، حلیب فل کریم کمپنی شامل وی. پدې کې د حلیب پیو نه علاوه نور ټولو کمپنو پیو دغه ټیسټ کې صحیح یا د استعمال لپاره محفوظ وګرځول شو. لسې نورې هغه کمپنۍ چې د پیسچرایزیشن طریقې سره پای پخوي او بیا پیک کوي، هغې کې انهار ملک، ډیلی ډیری، ډوسی ملک، گورمه ملک، نورپور، نیوٹریوی، الفجر ملک، اچا ملک، د ایڈمز او د پریما ملک شامل وو. په دې کې صرف پریما ملک د استعمال لپاره محفوظ وګرځول شو. د پبلک هیلت یو ماهر ډاکټر فیاض وای چې مارکیټ کې خرڅېدونکي په بوتلو کې اوبه او خصوصا ډیر پای داسې دي چې هغه که صحیح طریقې سره نوی پیک شوی یا نوی محفوظ شوی نو هغه سره مختلف قسمه بیماری کېدای شي او هغه د یو انسان صحت لپاره نقصان دی وي.
مون سره پاکستان کې څنګه تر سوارس قسمه برانډډ دغه خرچي کې او کلو په خو د دې نه زیاتی دي. دا شپه ګو په کې داسې دي چې دی ورکه د سیاست راسن اساس سمونه غ سټانډرډ چې دی د دبليو ایچ او یا نېشنل سټانډرډ دی ام آی آر اف پورا کوي. دا نور نه پورا کوي چې کوم دا نه پورا کوي دا یو ټوله نه غټه خبره دادا چې په دې کې داسې ټاکسي کیمیکل داسې زهريله مواد دي چې تاسو څنګه اس کوي د خولې نه د دې بيماري شروع شي. خوله دغه کوي، معده خرابوي، کلمې خرابوي، ګردې خرابوي، لیور خرابوي، جگر خرابوي. نو دا دې ټول بدن نه د ویښتون اولی تر نکونو پورې په دې ټول دغه باندې چې دې بد اثرات شته.
تیر کال د دسمبر میاشت کې سپریم کورټ د پاکستان ساينسي او انډستریل تحقیق ادارې پی سی ایس آئی آر ته د بوتلو کې بندې اوبو او د پیک شوي پیو ټیسټ کولو حکم ورکړی وو. دغه حکم د یو وکیل بیرسټر ظفر الله خان په خواست ورکړل شوی وو. د چا تر مخه دغه غیر معیاري او پیک شوي پیو د لاسه خلک بیمارو سره مخ کیږي او عدالت د دغه تحقیق حکم ورکړی وو. سادیا قاسم شاه، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، پیښور.
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو دا ګل او کتر منور دونکو، او اوس هم یو مرکې ولور د تاسو پام راګرځو چې په خیبر پښتونخوا کې د کښتو کروندې چارواکي وای په هغه ایالت کې د زیتونو کښت د نورو کلونو په مقابل کې زیات شوی دی. د ترناب فارم ریسرچ افسر مکرم شاه د ډیو ریډیو خبریال ملک وکاسته په یو مرکه کې ویلي دي چې د دې زیتونو د کښ څخه به په سیمه کې د زیتونو د تیلو تولیدات هم زیات سي. تفصیل هم د مرکه کې.
زیتون زمنګ د خوراک د پاره دی کې اسینشل فیټی اسید وی چې هغه د هر بدن د پاره ضروری وی. نن سبا زړه بیماریا نه سیوا شوې دي د هغه د پاره زیتون تیل که خلک استعمال کړي نو دا هغه ډیر ښه کردار ادا کوي چې د هغه د زړه بیماری یا رنځونه چې کوم وی هغه حل شي.
دا راته وایي چې تون خوا کې نن سبا تاسو په کوم کوم علاقو کې د زیتون باغونو کې اضافه کړي؟
زیتون پیداوار موږ سره د خیبر پښتونخوا په 60% رقبه باندې تقریبا خیبر پختونخوا دا موجوده. خو دې کې چې کوم علاقو کې پیداوار زیات کیږي هغه کې موږ سره نوخار ډسټرکټ دی، مردان دی او دیر لوور ډسټرکټ دی. نور په دې نورو ضلعو کې ټاباد شو، مانسیرا شو، دا بنو کرک شو، دې کې موږ سره اوس پروډکشن شروع شوی.
کدام راته وي چې را 1300 کلونو ترمنځ تاسو پیداوار کې څومره اضافه نوٹ کړی دی؟ دلته کې تاسو سره ملم دی د تیلو خو ملم دی، نو هغه کې تفصیلی دلی چې څومره اضافه نوٹ کړی شوی
دی؟ دسې خو په خیبر پختونخوا کې زیتونو پیداوار ډیر زیات دی، خو چې کم خلک موږ سره دلته فیسیلیټی موجود ده هغه ته موږ فری آف کاسٹ فیسیلیٹی ورکو چې هغوی دلته زیتون راوړي او غیله موږ تیلو باسو. نو په کال 2015 کې موږ سره تقریبا 100 زمیندار راغلي چې هغوی ته موږ تقریبا 800 لیټره تیل دلته ویستیو فری آف کاسٹ. په کال 2018 کې موږ سره 500 زمیندار راغلي او غیله تقریبا 2500 لیټره پورې تیل موږ ویست.
تاسو سوي نه چې روان کالونو کې په دې کې نور اضافه کیدی شي کنه؟
انشاءالله چې د حکومت کمی حلې زلی دي او د حکومت کم پروژکتونه روان دي، د سر بازیتونو پیداوار کې خاطر خو اضافه راشي او زمونږ مل چې کم دی با خوردنی تیل پیدا کولو کې خود کفیل شي.
ټیک شو جی، مننه.
مهرباني جی.
رانو قدر منو اوریدونکو د جی و راجو خبری خبرونه لا دوام لري او تاسو ته دا به هم وایو چې تاسو کولی شئ زمونږ راغلي نوی ویډیوي راپورونه ټول د جی و راجو د فیسبوک لپاره د لاري وګورئ. نو که غواړئ زمونږ سره په فیسبوک ملګری شئ د جی و راجو فیسبوک پاڼه خوښه کړئ. راځو یو بل مهم راپور ولورې ته چې د خیبر ایجنسی په دره ادم خیل کې داسې یو پخوانی کالج و چې ډیګري کالج په نوم یادېده، هغه د وسلوال لخوا خراب شوی و او بیا په وروستیو کې دغه کالج بیرته فعال شوی دی، خو ډېرې زیاتې ستونزې لري. یو دا چې د استادانو کمی لري او بله ستونزه دا چې هلته وسایل نشته، کوم چې د ساینس دپاره لاب جوړ شوی دی هغې کې کمپیوټرونه نشته او همداشان نورې ستونزې هم لري. څه دي دغه ټول به راځو په دغه راپور کې به د ابراهیم شینواري څخه واورو.
په کال 2008 کې د نیمې قبایلي سیمې د ردمخیل په خوروال کلی کې جوړ شوی یوازینی د هلکانو ډیګري کالج د ځایي جنګیالو ډلو لخوا په بمونو سره الوزولو او د هغې نه پس دغلته د پوځي عملیاتو شروع کېدو سره دغه تعلیمي اداره د بد امنیتي وضع له خاطره وتړلی شوه او د تیرو 2 کلونو په مهال دغه د ترهګرۍ ځپلې ودانۍ د امنیتي ادارو په مصرف کې وه. خو تیر کال د سپتمبر په میاشت کې د ضروري مرمت نه پس اول دغلته د 12 نه تر 14 صنفه کلاسونه دوباره شروع کړی شول او بیا یو میاشت پس د مرکزي حکومت په منظورۍ په همدغه ودانۍ کې د قبایلي سیمو اورنۍ یونیورسټي یا پوهنتون هم پرانستل شو. خو د اخروال دغه ودانۍ له دومره لویه درجه ورکولو باوجود د ډیګري کالج برخه اوس هم د ځینې جدي اسانتیاونه بې برخې پاتې ده. د کالج محاصرین یایي چې د ساینس لیبارټري او لایبرری او د بجلی نشتوالي سره سم دي د لیکچرانو او پروفیسورانو کمی هم پوره کړی شي.
ها سر جی، موږ دې باره کې دا خبره کوو چې موږ د کالج له هر څه پوره شي، مطلب د بجلی الکتریشن سیستم نشته، د میدان او کیل میدان بګی نشته، د اسینشل میټرز دي چې اول دا پوره شي او د بجلی دی اول پوره شي، بیا د گراوندونه پوره شي او ټیچنګ سټاف چې کوم د بده کې لګ ډیر کمی شته شي دا دی پوره شي او د لایبرری کمزورتیا ده چې دا پوره شي او وغیرہ د پکی وغیرہ دانشته چې دا پوره شي.
د در ادم خیل ډیګری کالج په یو برخه کې د فاټ یونیورسيټي پرانستې سره سم اوس هم تقریبا د غونډي ودانی په نیمه برخه کې پوزیان او د ایف سی والا میشتي او هم دغه وجه ده چې د کالج د لوبو انچارج اجمعین خان څوک چې هم د در ادم خیل اوسیدون کړي یي چې د فندونو او زید کمی له وجه محصولینو لپاره د تعلیم سره سم د لوبو اسانتیا پیدا کول مشکل دي.
د دهشتګردۍ په دې حالاتو کې د کالج بلډینګ د دې د سپورت سامان هر څه چې دی هغه خراب شوی دی بالکل یو شی چې دی هغه موجود نه دی نو دلته کې د دردمخیل په دې چې کوم کالج کې سټوډنټان دي په دوی کې ایجوکیشن سره سره په هر گیم کې دوی خلو بکوي او ښه ټیلنټ دی سپورت گیم چې دی دا د ایجوکیشن چې دی یو امپورټنت پارت دی کوم د سپورت فنډ دی هغه موږ لپاره بالکل ناکافي دی ولې چې دلته کې سپورت آئٹمس چې دی تاسو ته پته چې هغه ډېر ایکسپینسو دي په هغه باندې ډېر خرچه راځي دلته کې بیا زموږ کم ټور وي په ټور باندې ډېر غټې غټې خرچې راځي نو موږ دا کالج دی هغه خرچې دي نشي افورډ کولای
د در ادم خیل اخروال کلی دغه کالج په کار 1903 او یم کې جوړ کړی شوی وو او په اوله کې دغه تفکر د انټر کلاسونه وو کومې چې وروسته د محصلینو شمیره زیاتېدو له وجې د ډیګري کالج درجه ورکړی شوه او اوس پکې یونیورسټي هم پرانستای شوی د کومې چې ځایي اوسیدونکو ډیر هرکلی کړی او په سیمه کې د امنیت وضع کې ښه والی راتلو سره سم اوس غوښتنه کولی شي چې دغه تاریخي ادارې له واړه تعلیمي اسانتیاوې ورکړی شي او ورسره دغلته د جنکو لپاره هم یو بل ډیګري کالج پرانستای شي ابراهیم شینواری وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو خیبر ایجنسی
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ټلویزیون د ګلاو قدرمن اوریدونکو اوس هم زو د خبرونې په دې برخه کې د بلوچستان ایالت فلوري ته چیرې چې ځایي خلکو احتجاج کړی دی د مرکزی حکومت په دې اقدام باندې چې د هغه ایالت د حجانو ونډه کم کړې ده. تفصیل ور باندې حامد سمسور په دې رپورت کې راکوي.
زما شاہجان خلیل نوم دے ز سرپرست اعلیٰ ایسوسی ایشن آف پاکستان ان رولڈ کمپنی سے ایپک بنوں بھائی ای سرپرست اعلیٰ دا احتجاج منگے دا پارا کہ منگا دا منسٹر سر وزارت وزیر بورڈ سر منگا رجسٹرڈ ہوں تو 2012 نا اور منگا کوٹا نرا کئی اور آ خلق لے ورکی چی رقم و اگریمنٹ ختم شوے رے رقم و اگی سر انرول میں ختم شوے رے پتی سلسلہ کی وزارت سر خبر کڑے دے معاشرات مشاورت ور سر کڑے دے اور منگا مطالبہ کہ چیز منگا کم حق تم تر خپل حق راکڑے چی صاحب دا بلوچستان کوٹا چمرا دا جان دا بلوچستان کوٹا تیر کا په نسبت په اتس زره صدا پاسا وا دا غي د پاره موږ دا مطالبه کوو چې چونګې دی باندې زیاته شوی دا بلوچستان د پاره کم بس کم په سرکاري په ویټ ستا باندې 15000 کوټه پکار
دا خو د مرکزی حکومت کار دی لیکن تاسو د صوبایي حکومت خلاف ولې
دي موږ صوبایي حکومت خلاف ځان نه کړې خو دلته ذکر راغلی چې دلته کې د کوټې کسان هم سره رجستر دي دا خپل په حال پاکستان کې خوري دي دا سره د مرکز سره رجستر دي دا کې د اسلام آباد خپل اشتہار په دې کې دا کې پی کې اشتہار په دې کې سنگ خپل اشتہار دی په دې کې داغلی او دا ملګری موږ سره یو کوچ خپل حق ته بارم غواړم چې تاسو
پر دې کمپنۍ نه باندې دا هم ورکړي دوی سړي کوټه اصل کسان وي نه لیکن د درو سو کسان
هغه دا سړي چې اصل کوټه وي هغه خلکو ته فارمونه اخلي دا هم منځ ته ویلي چې فارمونه چې کوم دا دغه دې خرید او فروخت د بند کړی شي او کم چې د خپل کوټه نه زیات کسان اخلي په کار دی چې منځري هغه باندې اکشن والی او هغه کې کوټه ختم کیږي بین کی
په خو به دا رپورټونه راتلل چې سعودي عرب ته به خلک تلل الته با جان ډیر زور ولیدل پیسې به ځین اخستل کېدل په ځایو کې به ډیر دغه آیا اوس هغه مشکلات
هغه مشکلات ختم شي وي ځکه چې سعودي حکومت ډېر سخت مانیټرنګ کوي د هر حجي د پاره خپل خپل ځای په کمره کې لس کسان ځای کول 15 کسان ځای کول ختم شي دا خبره که څوک داسې کوي نو پکار دی چې سعودي مانیټرنګ ټیم مغیم رانی شي او پاکستان له پکار دی چې هغه مانیټرنګ والا غیرونی شي او هغه جرمانه کې دایي کوټه ختمي یا بلیک لیست کی
تاسو وایئ چې کوم په سعودي عرب کې کوم اجان ځلته د سرکار څخه کوم بندوبست بیا غډر شوی که پرایوټ والا
ګورې سرکار خپل پروپاګاندا کې زموږ بندوبستونه خدي خو دي تاسو اندازو لګوي چې د هر منه په 8 کیلومتر نه والا 12 کیلومتر په ایدا ځای ورکړي او موږ چې کوم دادا ورته موږ ته ویلم دي موږ ان شاء الله 1200 میټر پورې ورکو نو ضروري خبره چې 1200 میټر او 12 کیلومتر کې فرق وي نو ایدا مشکلات خو ډېر دي روټه په ټیم نه ملایوي کې بس نو په ټیم نه ملایوي په معنا کې څوک تاسو نه کوي موږ چې کوم دی ور سره خپل کسان دي کو خپل خدمت بګار لیکو چیف ایگزیکټو ډایرکټر خپل ور سره دي نو ضروري خبره ده چې کوم د پرایویټ سېکټر وي نو هغه کې به هغه ته سہولت زیات
کم خلک په حج کې پاکو رسل دغه لپاره سعودي حکومت شو هغه اعلان کړو چې دوی په پیسو مرسته ورسره کوي آیا لاغو خلک سره مرسته کوي
پروسه کار ډېر کم شو هغه اولم کال شو اگر پاکرین کی شو پمینا کی شو ایت سعودی حکومت کو موعظہ ورکڑے ہوا پاکستانی حکومت سے توکڑے ہو پاکستان کی ورتا پتہ چے اکثر پل حق پسے ابھی امن دے وہی نوڈیو تے ملو شے منا دا
دیر منا نہ مصطفی
مہربانی
د
درنو زتمنو اوریدونکو او لیدونکو د دیوا رادیو خبری خبرونه دوام لري او تاسو به دا وای چې د خبرونه وروسته تاسو کولی شئ چې د دیوا ډاکټر خبرونه واوري. په دې خبرونه کې به کورباوي تاسو سره زموږ همکار نوشروان خلندر او میلمانه به هم راځي. تاسو سره به په یو مهم موضوع باندې خبرې اترې کوي. تاسو هم کولی شئ چې خپلې پوښتنې د میلمه څخه او همداشان د کوربه څخه وکړي او خپل نظر هم شریک کړي. په خبرونه کې ګډون هم کولی شي. او رازو دا محل د راپور ولوري ته د پاکستان کې د پاناما کیس دا ورونی پر محل د قاضیانو 15 کسیزی ډلې د وزیر اعظم نواز شریف په خبرو کې د قطري شهزاده پانګو په اړه د نسرګندونو لامل پوښتنې راپورته شوې دي. په دې هکله نور څه تفصیلات دي دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي رابعه پی د اسلام آباد څخه په خپل راپور کې.
پاناما لیکس د مقدمې ته اورېدنې په محل سترې محکمې ته وزیر اعظم لاړخه د ثبوت په توګه وړاندې کړې سوې قطري سرمایه کاري اهم ګرځولې او پوښتلې چې د کال 1993 څخه تر 1996 پورې د لندن فلیټس مالک څوک او سرمایه کاري د کوم ځای څخه راغلی و. د پاناما لیکس د مقدمې اورېدنه د جسټیس آصف سعید کوسا په مشرۍ کې د سترې محکمې پنځه غړیزه بینچ کوي. د اورېدنې په محل د وزیر اعظم د زامنو حسن او حسین نواز وکیل سلمان اکرم راجا خپل دلیلونو کې وویل چې ریکارډ څرګندوي چې د ګلف فیکټري څخه 12 میلیونه درهمه ګټه ترلاسه شوې وه چې پرې په قطر کې سرمایه کاری شوې وه. جسټیس کوسا وویل چې د وزیر اعظم په وینا کې د قطري سرمایه کاری څه ذکر نه و. جسټیس اعجاز الحسن وویل چې د دغه کیسې اهمه برخه قطري سرمایه کاری ده. د حسین نواز تر مخه لندن فلیټس قطري سرمایه کاری څخه اخیستل شوی و. خو سوال دا دی چې د لندن د فلیټس لپاره پیسې د کوم ځای څخه او څرنګه راغلي وې. د سلمان اکرم راجا وینا وه چې 12 میلیونه السانی کورنۍ ته په شپږو قسطونو کې د سرمایه کاری لپاره ورکړې شوي وې. دوی زیاته کړه چې په لندن فلیټس کې د کال 1993 څخه حسن او حسین نواز اوسي. خو دغه فلیټس د قطري شاهي خاندان و چې شریف کورنۍ ځینې په کال 2006 کې اخیستي و. عدالت وپوښتل چې څرنګه ممکنه ده چې 14 کلو پورې بغیر د څه سببه دغه فلیټس د اوسېدو لپاره د وزیر اعظم زامنو ته ورکړې شوي و. عدالت هم وویل چې ثبوت او ریکارډ دې ورته وړاندې کړل سي چې د کال 1993 څخه تر 1999 پورې دغه فلیټس د چا ملکیت و. اورېدنه اوس تر سبا پورې ځنډول شوې ده. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس آف امریکا ډیوا ریډیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر نوې خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدي
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
ما خوب لیدله نتیجه ډیر دروخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنه ورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا په پتا کې زړې یا بکین سر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
عزت منو اوریدونکو او لیدونکو خبری خبرونه هم په سوشي بو کې پای ته رسیدې. د خبرونې وروسته به د دیوا ډاکټر خبرونه د نوشروان قلندر سره اوري. تاسو کولی شئ چې په خبرونه کې ګډون هم وکړي تر بلې خبرونه پرې چې تاسو په خدمت کې حاضری ګوزه او تاسو قربانه منزه شهید. اوزما همکار نصیر احمد کاکر د دې ترڅنګ د دې خبرونې پروډوسر و صداقت جان او د انجینرانو څخه هم ډیره زیاته مننه کوم چې تخنیکی اړخ ته د خبرونه مخ په وړاندې بوتله. تاسو په اجازه تاسو په لوی سختن تلاش پرو تر بلمو خلا مل شه.